درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندي مو دي ازادي رادیو دي خبرونه تمو هرکلی کوم. پیل هم لا خبرونه کوو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا چارواکي به هغه افغان متحدانو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د مرستې لارې چارې عمومي چې غواړي امریکا کې پناه واخلي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې ځواب کې وویل ښایي د هغه کسانو په ډله کې چې په دې مهاجرتي پروګرامونو کې شامل دي ځینې نور هدفونه هم ولري. ټرمپ د کډوالو لپاره د نورو مرستو جزئیات ورنه کړل، خو دا یې اټکل وکړ چې د دې اداره به د دایمي استوګنې غوښتونکو له شاوخوا 90% کسانو سره مرسته وکړي. نوموړي یو ځل بیا د جوی بایډن د ادارې لخوا د 2020 کال په دوبي کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو انتقاد وکړ. دوه افغان کډوال هغه مهال انقرې ښار ته نږدې په یو کرنیز فارم کې د یو ډیران د پاکولو پر مهال د میتان د ګاز نه نیول له کبله مړه شول. ترک چارواکو وویل چې انقرې ته څیرمه د څارویو په یو فارم کې د دوو افغان کډوالو مړی موندل شوي. د ترکیې رسنیو رپورټ ورکړی چې دغو کارګرانو هڅه کوله کنده پاکه کړي، خو د میتان ګاز له امله بې سده مړه شوي دي. پلټنو ښودلی چې دوی د سه شنبې د ماښام راهیسې هلته بند پاتې وو او مړی د چهار شنبې په سهار او استل شول. قربانیان درویش کلن محمد رحیم او بل احمد نومیږي. د ځایي رسنیو د رپورټونو لمخې دواړه د افغانستان اتباع وو. د ترکیې پولیسو د دوی د مړینې د علت او شرایطو د معلومولو لپاره څېړنې پیل کړې دي. دا طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي نږدې 300 افغان کډوال د پاکستان او عراق له زندانونو څخه تر خوشی کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي. یاد وزارت د پنځشنبې په ورځ پر خپل رسمي ایکس پاڼه په یو پوسټ کې اعلان وکړ چې دا کسان د تیرې اونۍ په لړ کې خوشی شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. یوه ورځ وروسته هغه چې د لبنان د حزب الله عمومي منشي ټینګار وکړ چې دا ډله به خپلې وسلې پر مځکه کې نږدي، د لبنان ولسمشر اعلان وکړ چې هېواد یې پرېکړه کړې څو حزب الله او نورې سیاسي او ملیشیا ډلې بې وسلې کړي. د لبنان د رسنیو د رپورټ له مخې جوزف اون د پنځشنبې په ورځ په بیروت کې وویل چې وسلې باید یوازې د لبنان د دولت په واک کې وي څو وکولی شي خپل حاکمیت په ټوله خاوره پلی کړي. جنرال اون چې د تریوی مودی مخکې د لبنان د پاوز کمانډانو زیاته کړه چې ټولې هغه وسلې چې له دولت د باندې د حزب الله په شان د وسلوالو ډلو په لاس کې دي باید راټول شي. د حزب الله او نورو ډلو غوښتل چې د وسلې انحصار د اصل چې یوازې د پاوز په واک کې وي ملاتړ وکړي او دې غوښتنې ته په پوره مسولیت ځواب ووایي، ځکه چې د په وینا دا یو برخلیک ټاکونکې مرحله ده چې پکې نور تحرکات نشي زغمل کېدی. د 15 لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د درې ورځني کانفرنس لپاره تر رسیدو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندل لور ته ګامونه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نیول بارو پرون په یوه اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خبره کړه ویلي په نیویارک کې فرانسه له 14 نورو هیوادونو سره یو ګډ غږ پورته کوي. موږ د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوو او له هغو هیوادونو غواړو چې لایې دا کار نه دی کړی چې مکسره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هند څخه پر وارېدونکو توکو به 25% ګمرکي تعرفه ولګوي او پر دغه هیواد به یوه بله نامعلومه جریمه هم تطبیق کړي چې علت یې له روسیې د وسلو او تیلو پیر دی. دغه اقدامات به د انګیس له لومړۍ نیټې یعنی له سبا عملي شي. ډونالډ ټرمپ همداراز یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر ټولو نیمه پروسس شوو مسي محصولاتو او د مسو پر مشتقونو 50% تعرفه وضع شوې چې له نننۍ یعنی ورځې یعنی پنجشنبې څخه به پلی شي. د ټرمپ دا پرېکړه ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو څو میاشتو خبرو د ځنډیدو سبب شي او له دې سره به د واشنګټن خپل ستراتیژیک شریک او د چین په وړاندې مهم انډول رامنځته کوونکی ځواک له لاسه ورکړي. او د امونه هنګانو د شپږیزې کرکټ لیګ د لسم پړاو تلولي خپل کړ. د شپږیزې پایلو بنن د مساینک اتلانو او د امونه هنګانو ترمنځ وشوه. مساینک اتلانو سیالي لوبډلې ته د 122 منډو هدف ټاکلی و. د اتلانو لپاره رحمان ګوربز اته څلوېښت منډې جوړې کړې، خو د امونه هنګانو لپاره عظمت الله عمرزي تر ټولو خطو پچونه وکړه، د څلور لوبغاړي وسوځول. د نوموړي تر څنګ عبدالله احمدزي هم غوره توپ اچونه وکړه او د 22 منډو په بدل کې په درې وکټونه ترلاسه کړل. امولو ډلې په اسانۍ هدف پوره او د اته وکټو په توپیر یې مساینکته ماتې ورکړه. حسن اساخیل په څلور دېرش توپونو نیمه سلیزه بشپړه کړه. دا پرله پسې دوهم ځل دی چې امو د دې سیالیو اتلولي خپلوي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي په چپو کې د دیونی خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. دا ونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نن د اګست یو دیر شمه ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنۍ ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویری لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیکه توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمیر ونیول شول. ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول. ځینې لام په زندانونو کې دي. ځینې بیرته خوش شول. ځینې وګواښل شول چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړ. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي ځکه که دا کار ونه کړي په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي. د طالبانو لخوا ګواښل کیږي په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي د امر بالمعروف اداره مداخله کوي. ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خپرونو پر څرنګوالي تفریح خپرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي او داسې خپرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خپرونې دا منې شوي دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړي. لومړی یې وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي. له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللې. همدارنګه د آریانا نیوز پوهنه خبریال رحمت الله زیارمل هم راسره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. ښاغلی زیارمل راسره وصل شوی دی. هیله ده چې ښاغلی عبیدی به هم راسره په څو شیبو کې وصل شي. زیارمل صاحب د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډېره زیاته مننه زم خپل ورتاسې ته درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکي ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډېره مننه د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډېره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده او په ټول رسنیز ډګر کې یوازې هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې د هغوی د فکر د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبريږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تیره ورځ ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې. زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښه وضاحت دپاره چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والي دا نشر کړی. نو د هغوی د سیمې د اوسنیو واکمنو یو ډول سرتېری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې که چیرې دا لري نه کیږي او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړئ نو دا ورته هغه شرایط وای او محدودیتونه وای چې دا 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 دی چلندونو سره به مخ شي. دا یو بیلګه و چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولی چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا لپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډېر خواشونونکی دی. که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون لپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمنې کوي.
خغل زرمله ما چې تاسو ویل لږ تر لږه په تیرې وونه کې دا ریپورټونه خپاره شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام. تازه دغه د خبریالانو مرکز ویلي دي چې په وروستیو درې اونیو کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان نیولي دي. خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسي. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي، دوی هدف بیا څه دی؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پامدې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چېرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندي یا حق ویونکي نه بندي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مگر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډاریږي یا د رښتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې دی، زه فکر کوم چې دا جلا دی د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یو رسنۍ رامنځته کړي، هغه که ټلویزیون وي که راډیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې رامنځته کړي او حکومت نه دی رامنځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشرات باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشرات ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر داغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن ګټي دي چې کچیرته د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بے پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په ګټه باندې دي چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او له دوی وپوښتي چې په څلیرو ساعتونو کې لږ تر لږه په دې لارې چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کومو قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفیږي او د دویم سړک کار څنګه روان دی. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټې دي او دې ته ملي ګټې ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او ووایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګانې واخلي او ووایي چې دا دې د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودرېدل وي. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپ اوسو. مونږ ته خبره دا ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. که چیرته د وطن د ګټو پر رڼا کې وي، د ملي ګټو پر رڼا کې وي، نو په کار دا ده چې هغه چوکاټ کې آزادي ورکول شي. او که چیرته د یوې ډلې د یو ګوند د یوې ایدیالوژۍ د خلکو د پاره نشرات وي، نو زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته دي او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولې په پرله پسې ډول خبریالان تهدیدېږي؟ همدا اوس هم که موږ خبرې کوو
او ډیر څه وایو نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي آیا دا خپل واقعي د مونږ خو چاته کنځلی نه کوو هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح چې د بیان ازادي څه ده نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنیو فعالیت څه ډول دی او د یوې ایدیالوژۍ یا د یوې ډلې د ایدیالوژۍ د پلوۍ یا د هغوی په خوښه نشرات څه ډول دي.
ښاغلی زرمل، زه غواړم چې یوه پوښتنه وکړم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې د هیڅ هیواد هغه چارواکي یا واکمن چې دی هغوی حتی که ډېر د یو شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر ښېګڼه راشي بیا هم له رسنیو سره وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا هغه ادارې چې د خلکو په وړاندې ډېرې ځوابګوی نه وي هغوی خو بیا ډېر ستونزه لري له رسنیو سره، ځکه د رسنیو کار لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه له هغه شیانو سره دی چې هغه د وطن په ګټه وي او د خلکو په ګټه وي، او کېدای شي چارواکي چې کومه ګټه تعریفوي یا د خپل واک دوام تعریفوي او هغه څه چې ژورنالیستان ورته د خلکو د ګټو سترګو ګوري توپیر ولري. تاسو پخوا په افغانستان کې د یو ژورنالیست په توګه کار کړی، په یو ولایت کې هم کړی دی، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونې هم وي، ستونزې هم وي، مشکلات هم و تر یو حده پورې، د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي څه توپیر لري؟ هغه کمې سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې اوس یې نه لري؟
ډېره مننه، زه غواړم ستاسې پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپل تجربې او پوهې له امله زه چې ورسره مخ شوم یو څه اورېدونکو ته وړاندې کوم. اولنۍ خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وي، او افغانستان کې بم داوي ځکه موږ درې مدرجه هیواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم، زما د ډېرې مطالعې او زده کړې نه وروسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړه خپلواکي چې ده دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې یو خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم ژورنالیست اوسیږي دا د هغه مسؤلیت دی چې دا هغه جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړه بې طرفي نشوه. البته دا په دې معنی نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي، ژورنالیست به د هغه جغرافیا طرف کوي او د هغې د ارزښتونو په رڼا کې به مخې ته ځي. بالکل پخوا مشکلات وو، په تیره شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو ته لاسرسی سخت و، امنیتي پیښې وې، ژورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وژل کیدل، مګر یو چوکاټ موجود و، د رسنیو قانون موجود و، د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود و، د اطلاعات و فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشراتو مونیت موجود و، هلته فرعي قوانین طرز العملونه موجود و، او د هغې په رڼا کې دا ټول پروسیجر مخې ته تلله. د بیلګې په توګه که چیرته یوه رسنیزه تخطي رامنځته کیدله، د ملي امنیت کارمندان نه تلل، هغه ژورنالیست ته په خیاو لاسونه نه تړل او امنیت ته نه راوړلو، هغوی د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په سلسله واره توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وی دی هغه نتیجه په لاس باندې ورتل، او که چیرته قانوني تخطی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبره اوس بیخي برعکس ده، د ملي امنیت د ادارې یو کارمنځي او څوک ریوال کې نیسي ورته وای تا تخطی کړی. بحث دلته د قوانینو خلا ده، که یو سیده چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانین باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیق کوو، مګر دا یو شعار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او په هغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دی چې رسنوال به څه کوي، حکومت به څه کوي، او اړوند ادارې به څه کوي، او د تخطیو عالی کمیسون به څه کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی، او زما هیله دا ده چې که دوی دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. منتها د جمهوریت پر مهال باندې به ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو. هغه مهال په وطن کې زورواکي وه، او دا زورواکي د جنگ لامل وه، نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول، مگر کله بچی د جرنالستانو تل درنه شو بیا به دغه زورواکی په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کولو چې جوړجاړی رامنځته شي، مگر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې لخوا ترسره کیږي. توپیر یې دا دی، لوی ستر توپیر یې دا دی. او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه ترسره نشي، اوس ځکه دا نظام دی او نظام باید ټول خلکو ته ځواب ووي او هر چا حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوي وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. له تاسو نه به زه وپوښتم، مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمني پیل کړې ده او په رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت له تاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره بحثونه او خبرې کړي دي، داسې ساده تعریف یې که تاسو راته وکړئ یا په ساده ژبه راته ووایئ چې طالبان وایي موږ د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن یو، ظاهرا څو آزادې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان آزادې رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو آزادوالی څه شی دی؟ و بخیر د تاسو مایکروفون بندې که مایکروفون چالان کوي. او باید وسم شو
او سلامونه تاسو ته زرمر سره په بخنه چې زله نو وخت وصل شو.
هله
د طالبانو زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بس پر دغو دوو نظامونه د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل کېږي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا یې تر ټولو هغه مهمه ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصله ډېر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعاتو ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي، یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپرې شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ مثلا. د کریټیکل ژورنالیزم تر چا په لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی کنه. تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستو استفاده چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ خبریالان اولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنی چې هغه مهم سری هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کرخې وي که نه. مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد یعنی وکه د وکمن ادارې ته جدي مسله نه ده او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولای شي په د اهمیت لپاره په هغو مسایلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي، که نه مثلا ټولنیز مسایل یا مثلا اقتصادي موضوعات. په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دینه ګټه پورته کوي، دوی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي کې چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنی سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوته کارول کېږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه، دغه موضوعات دوته هغه سری خرخې دي او دغه سره پرخونه خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات پکله راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل دغه ذکر دی چې ما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي چې بیان ازادي شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دي، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه ته نیو پوښتي چې فعال خبریالان دي، څه نشي ویلې، څه نه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله، ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزو نه. خو تاسو حتماً معلومات لرئ دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي او سری کرخې دي ورته، کوم داسې واضح محدودیتونه په خپرونو باندې د خپرونو په چلوونکو باندې لګولی دي او کنه دا یوازې د خبریالانو خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوی ده چې خبریالان هغه مسایلو سره چې فکر کوي په طالبانو ښه نه لګي کار نه لري؟
سری کرخ ډېر معلوم دي. هغه لومړیو کې طالبانو یو مکتوب ټولو رسنیو ته استولی و چې بیا وروسته ویل چې دا مکتوب موږ نه ده استولی او ځینې موارد یو رقم هڅه کوله چې دغه مسله ترمیم کړي. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوي و دغه سری کرخ ډېر معلوم دي او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسي دا ده چې ډېر موضوعات په شفاهي ډول وایي او په ټولو ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتساپ ګروپونه لري او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤول یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤول یا هم د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبریالان جلسو ته دعوتوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعده مرګه په شفاهي ډول ویل کېږي. او سری کرخ ډېر معلوم دي، مثلا د بودیجې په اړه هیڅ رسنۍ څه نشي ویلی او خبر هم پرولی نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات چې دي، د دوی په اړه خبر د خبرونو خپرول ناشونی دی. مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله، د پولیس سیاست پاکله یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعاتو پاکله د خبرونو خپرېدل ناممکنه دی. او دا سری کرخې دي، ټولو ته واضح ده چې د طالبانو لخوا سری کرخې دي او رسنۍ نشي کولی دغه موضوعات ته توجه کی خبر شده جو کی یا محتوا تولید کی. په مجموع کې ټول محتوا هغه دوی څو میکانیزم لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو د مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ خپرونې مونیټور کوي او کله چې یو خبریال و یو پراون انتقادی و یو خبریال انتقاد وکړي، مستقیم خبریال ته زنګ وی چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکړول یا کلمات وکړول، دا کلمات مسند دي، دا خبرونه استاپ کوي او تاسو مستخبارات ترشه مستقیم ورته زنګ وی. دا یو ډول کنسول نه، دویم ډول کنسول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه، په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او وان تبدی کله کله هر لس ورځو کې غواړي، هر اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه پور کوي او څه مخ خپروي، او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور چې لسته راوړنې دي طالبانو هغه ټول نشنیږي چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي، مثلا والی د فلانه کس سره ولیدل دغه موضوعات په هکله خبرې وکړې، پخوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه هغه تشریفاتي موضوعات رسنۍ مجبوره کوي چې هغه خپرې کړي. او د دې تر څنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی، دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیو د رسنۍ لارې دوی اڅه کوي چې رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کړي، ځکه چې دوی ډېر مشخص نراتیو لري. مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفي پوینټونه دوی اخلي او هغه پکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې پخوا فساد او مثلا ټول چارواکي مفسدین و یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بنګلو دغه کار کړی او دغه کار کړی او دغه یو رقم اڅه کوي چې د ولس کرکه او پاروي کنه د پخوانیو چارواکو په وړاندې. دغه هغه د دوی هغه عمده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي. تیره اونۍ دوه اونۍ وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړی، یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دوه اونۍ وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنې ډېر جالب دي، مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان چې په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي، یو یا فیصد خبرالانو دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سنتوري کوي. دلیل دا دی چې دوی همکاران، د دوی فامیل، د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي، دې لپاره چې د هغوی ژوند خوندي وي دوی د بهر هم ځان سنتوري کوي. دا په دې معنا ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حده زیات دي او تر دې حده دوی خبرالان ګواښي چې ان تر دې چې کوم خبرالان چې بهر تم راغلي دي هغه ویره زر کې پتا او په ځینې مواردو کې ځان سنتوري کوي.
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعا چې زورون کې په عین حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتاه د خبرونو په برخه کې د ملبنو په پیدا کولو کې کله ناکله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نم په سختي یو څوک زریږي، ځکه وای چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې. له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو کوم دلیل یاد کړ، حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغوی د معلوماتو یو پخانی برخه ورسره ده یا اوس معلومات لري او کولی شي خلکو سره یې شیر کړي، له دې نه ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي له نورو سره، ځکه چې ویریږي په کور دننه دی خپلو اړیکو او خپلو راتلونکو پاړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې که په افغانستان کې د نن رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخې له بهر نه چې کومې خبرونه کیږي دا نړیوالې رسنۍ د هغوی له خپلو ستونزو نه تاسو خبر یې او همدارنګه د معلوماتو د رسولو په برخه کې له کومو خنډونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی؟ مثلا د ازادي رادیو اف امونه په څو ولایتونو کې وس هغه نشته دی خلک مونږ په لنډو څپو اوري، یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي، صفحې په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي. واقعاً په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی، سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو، خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي، فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنۍ د خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کوم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي کنه خلک به بالاخره له نورو لارو معلومات ترلاسه کړي یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کیدلی شي
طالبان فیږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې دا نقشونه دی او نن که چېرې دوی انټرنیټ باندې محدودیت وضع کړي نورې لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ هم کارکوونکي کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه د نورو لارو نه کولی شي انټرنیټ وکاروي که نه یا سوشل میډیا وکاروي په دې دوی څه پوهیږي او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا له لارې کوي دغه د دوی اکثره روایتونه د سوشل میډیا له لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پوهیږي نو ځکه چې دوی دغه خپلو روایتونو او د عامه افکارو د کنټرول لپاره هم دا کار نه کوي او ټول فشار یې دا دی چې تر دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره تر دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د بي او اي یا د دوچه ویلې خپرونه محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشته صوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنۍ پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی او بل چې له بده مرغه قدم کولای شي ډېر بعد اغیزه وکی ده رسانه و پر سیستم منده ده په تبید که یا په مجموع که کم رسانه چه ایس تبیدی کلمه ورطانه کاره و رسانه چه بحر که فعالیت لیده لکتاس رسانه او ورطانور رسانه دو بنده دید مالی اقتصادی محبیتون وزه شوید او داغ وضعیت ده اندخنه ورده ده که چه په دیکتاتورشپ کې یا په هغه وادونه کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمنی یو ځنې لار چې کولای شي د خلکو ولس یا د ولس اواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنۍ دي او دې باندې باید ډېر سرمایه‌داري وشي او موږ باید په رښتینې ډول قوي بهرني رسنۍ ولرو چې هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو د رسنۍ مدیریت په لاس کې ولري مثلا تېرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسالې ته اډوکسي وکړه او د پای مو وکړه چې د خدای په لیدو یو خوانه افغانستان د نن هغه وضعیت دی له بلې خوا اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کیږي له بل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات هیڅ لیوالتیا نه لري دا خو په دې معنی ده چې دغه د افغانستان ولس بخي نور نړیوال ته اهمیت نه لري یو څمیر نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کار کوي من سره همغږی دي او 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 ان تر دې چې اډوکسي کړي د دفاعي کړي چې دغه رسنیو ته باید پاملرنه وشي یا دغه بودیجه باید بیرته بودیجه باید تنظیم شي دغه د بودیجه کټ یا د بودیجه کمول د دوه باندې بعد اغیزه کړي خو له بده مرغه اگر لوی سیاستونه تصمیم تاسو پیګه په دې مسایلو او تر دې مهاله د سټکوم کوم شین چراغ یا شین چراغ د دوله خوانه په بدل شوی سو په اروپا کې هغه کوم غټ رسنۍ چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په دوله دغه خلا د کشفو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډېر توپیر لري هغه کومک چې امریکای کولو هغه سازمانتیا اروپایی و دینو سینه لیدل کیگی او دار داخپلا یو لوی ضربه دا افغانستان دا سانه یو سیستم تا
او متاسفانه دی
داغ آخری تکای میم داره ایلا میداده چه داغ دا سانه تو بحر که کار کهی او دا یو وزنه لار دا چه دا افغانستان دولست آواز نده والو فرستوی داغو تا زنگره توجه وشی او داغ لار یا داغ آواز ادقل آمود تنش
مننه متاسفانه چې د امریکا د دغه نوي حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت ځینې پالیسیو چې بهرنۍ مرستې قطع کړلې مونږ څه رپورټونه چې د افغانستان نه درلودل مثلا یوازې د یو ایس ایډ د مرستو قطع کولو ډېرې پراخې اغېزې ولرلې ځینو رسنیو د لوکل او په اصطلاح سیمه ییزو محلي رسنیو پروژې لرلې پراجیکټونه یې لرل چې له لاسه یې ورکړل او خبریالانو ستونزې سر ورسره زیاتې شوې. ښاغلی زیارمل تاسو فکر باندې بحث هم وکړه که تاسو د عبیدي صاحب په خبرو کومه تبصره لرئ هغه به هم درنه واورو. د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده، د تاسو په څیر افغان خبریالان چې اوس بهر ته راغلي دي، دلته خو د کار روزګار او د ژوند چلولو په نورو لارو پسې هم خلک ګرځي، شاید خبریالي د افغانستان لپاره د روزۍ ګټلو ښه وسیله دلته نه وي، خو بیا هم رسنۍ او د رسنیو سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګورئ او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي دی افغانستان د نن خلکو لپاره؟
او ډیره مننه استاد، ډیر خوټکو ته اشاره وکړه، زموږ ورته خراغلاس وایم استاد ستړی مشي. استاد خبره ډیره مهمه ده، په د افغانستان په اوسنی وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا هغه رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال مهاجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان لپاره نشراتو کې، دا ډیره مهمه ده. د دې باوجود چې د معلوماتو کې به نیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته به نه رسیږي لکه څنګه چې په کور دننه رسیدل، منتها د نشتون نشتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري څه ډول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه، رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سړه شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ نه ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګه شوی، که اروپا ده او که امریکا ده او که نوره نړۍ ده، دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او ښایي لتیم زمونږ خپل تیروتنی وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه ګذاري وکړله، مګر له بده مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسؤلیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه پی وکړل. یعنی د دغه ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کیدل باید بیرته رسنیو باندې دا سرمایه گزارین شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکارول او نتیجه یې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیره هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړله. له بده مرغه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځینې بنسټونه چې پخوا وو په بیلابیلو نمونو سره سر راپورته کوي، ځینې نوي جوړ شول، مګر دی باندې نیوکې دادی زبیام وایم چې د نشنه د دوی غاګ د دوی شتون د دوی ناستي د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دي او موږ ته ملاتړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړی کرخه کې دي او په هغوی باندې څه تیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړی. په څه معنی؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغوی په دې بنسټونو یا زموږ په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغوی وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ موږ ته کوم خیر را رسولی شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه موږ ته کومه کارمندنه وکړه، نه په ساخته کې زمنګا د پاره کوم 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 کلاس نیو وکړه او نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چوڑ خبرې دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بي باوري رامنځته کړي. مثال زده یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څوایم، یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای، یو بل ورته بل سوای، د منګ ترمنز نه هم غږی، د منګ ترمنز د معلوماتو خلا، د منګ ترمنز بی اتفاقی، غیر مسلکی توب، په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله دا د دې باعث شوي چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختلې کیږي او هغوی به ورځ تر بلې په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو دپاره نور ډېر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړله هغه د تاسې د سرو کرښو یادونه وکړله. ګورئ دا لکه څنګه چې استاد وویل دا ډېره واضح ده. په څه معنا؟ د رئیس تر کچه یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. هغه هم کچیر دی پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وي نو کولای شي چې پنځه یې دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د ښاروالۍ په اړه یوه خبره وکړي. مګر د دې کچې نه لوړو ته ژورنالیستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، اگر اته ویل په څلورو کلونو کې زنه يم توانیدلې چې ولایت ته لاړ شم او والی سره د وی موضوع په اړه خبرې وکم، ان عکس اخیستل ناروا دي. نو دا یو سره کرخه ده، یعنی دا یو حد معلوم دی الته چې ته تر کومې کچې پورې کولای شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسول مشوره وکړي، باید کسان ورته غوی راولېږي. دا ټول هغه کرخې دي، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دي واضح شوې دي او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار زری رسنۍ هغوی له دې عمله لګیا دي فعالیت کوي چې هغوی چې کوم پیسې هلته بندې دي فکر کوي چې دا به تر یو وخته ژوندي وساتل شي. یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغو بزنسونو د ساتلو لپاره دا یو بکاپ کیدلې شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه هغه سرتیری چې دی ودرولي او خپل یو ځای په ساتي دغه سی یو څه کیدلې شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، خبر جوړي، عکس اخلي، ویداری ته ورزي، مایک په لاس کې دی، سکرین ته ناست دی، دا
سایس لکه چې له زیارمل سیب سره د موږ اړیکه پرې شو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ دی، آزادۍ په څپو کې پروګرام دی او موږ پکې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم د زیارمل سیب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې پدې کې خو هیڅ شک نشته دی. ښه، زیارمل صاحب تاسو خپلې خبرې پوره کړئ، بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا وه چې د دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې ځي، تصویر اخلي، سکرین ته کینی او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي، که هغه په ټولنیزو رسنیو کې دی، که په یو ټلویزیون کې دی، که په یو راډیو کې دی، دا خلک د ملاتړ وړ دي، د ستاینې وړ دي او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو او د دې موږ خبرې دا معنی نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنې نه پکوو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دي موږ هیله دا ده چې د خپلو ګټو لپاره او د وطن د ګټو لپاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي، په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب، ما پسې وخت را کم شو، ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي، که داسې لنډ لنډ جوابونه راکړئ. لومړی خو که تاسو څه تبصره لرئ په ځانګړې توګه له هیواد نه بهر، په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې، زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وي ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډېر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي، څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه، که نور څه نه وي له هیواد نه بهر معلومات راټولوي او ډېر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي او که نور څه نه کیږي، لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کیدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو، د افغان ژورنالیستانو، د دوی خپلې کمې ټولنې چې دي، هغوی چې په فردي توګه کار کوي، چې د دننه په هیواد کې له خبريالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي. په دې اړه کلن راته وایي بیا یو بل پوښتنه ورپسې لر.
زه اول فکر کوم چې زه په نشم کولای د ټولو ټولنو په اساس څه پاتره وکم. په ټولنه کې چې موږ جوړه کړې او همکاري لرو، زه بل څو ټکو ته اشاره وکم چې ژورنال صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه اعتماد زیاتېدای شي، زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ، زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې پخوا په افغانستان کې بوخت وه، اوس بهر کې کار کوي، دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله دا ده چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. او تیرو دریو کلونو کې چې موږ څه کړي هغه ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده، دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا فتح شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي کمش فتح شوي، یا مثلا د انټرنیوز لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې، دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شه د خبرالانو د انتقال. په فرانسه کې له بده مرغه تصبرونه نه اورو، په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې یوازې فرانسه خبرالانو سره مرسته کوي، د رسف لارې خبرالانو پیسونه بررسي کېږي، دغه پروسه یو رقم د سیاسي سوار لاندې راغلی. متاسفانه په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډېر قوي دی، ډېر قوي دی. روزو دغه سازمانونو اړخ دی، سازمانونو خو مسئولیت ادوکاسي ده، که آر اس اف ده، که نت ده، که مثلا انټرنیوز ده، دغه سازمانونه چې دغه په ډګر کې کار کوي، دوی یوازې کولی شي ادوکاسي وکړي. لکه څنګه چې موږ د یو کوچني سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره ادوکاسي کوو، دوی مسئولیت ممدا ده. زه فکر کوم که هر څوک خپل مسئولیت سم ادا کړي، اغیزه کولی شي. مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ، دا اول نه مو ژمنه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کوو، او یو غټ ټیم راغی، را دغه سازمان جوړ کړ، او تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه ژمن کار ژمنه یې کړې وه، تر ننه پورې هغه خپلې ژمنې ته ژمن پاتې شوي، او دغه کار یې کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ پس دنو مواردو کې مثلا زوس ارقام ډېر دقیق نه شو ویلای، ځکه چې د پیغام پور دننه فشارونه زیات دي، او واکمن فشارونه واردوي. په خو دغه ټولنو باندې نیوکه زیات وي، او دغه د بی اعتمادي فضا رامنځته شوی. موږ ډېر هڅه کوو چې دغه بی اعتمادي فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامه وخت هم د زنه شم کولای په دغه دلایلو باندې وغږیږم. خو دغه بې اعتمادي د دې لامل سوی چې هر سم کارم چې کېږي هغه څوک نه ګوري. همداوس زه تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه 200 خبرالانو سره تخنیکي او بلین داسته کوو. 200 خبرالانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا 40 خبرالان ما ټاکلي، او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي. موږ یوازې ملاتړ کوو، او دوی محتوا په تولید کې ورسره همکاري کوو. او د 200 خبرالانو ته موږ د کپسټی بلډینګ په برخه کې، یا د دوی د مسلکي وړتیا په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کېږي، پخوا دغه سیستم مثلا افغانستان کې نه و، نه پیغام کوم زه خبر نه وم، دغه ټول مستند کېږي. موږ ډیټابیس لرو، د ډیټابیس لارې ټول نړیوالو سازمانونو سره شریکې دي. منګه بیا دغه مستنداتو په اساس ځکه چې هغه ډېر د یو طویل پروسه یې وخت نیسي، منګه یوازې اعلامیه چې هغه مهم ټکي دی هغه بیا رسنیو سره شریکوو، چې تاسو هر وخت یې موږ اعلامیې ترلاسه کوئ. خو دغه پیښې ټول مستند کېږي، او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. تاسو یو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ، او د افغانستان د وضعیت پکله ورسره وکړي په ټول مسایلو باندې دوی پیږي او خبر دي. دلیل دا چې ټول مواد ورته اپډیټ زی او تر څنګ موږ په تیرو دریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی، یعنی د افغانستان د رسنیز سیستم یو لوی مشکل پکوا دا و چې علمي څېړنې نه وشوي، او علمي څېړنو خوالی دا ده چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس بیا پالیسیانې جوړیږي، د طرزالعملونه جوړیږي، قوانین جوړیږي، او دا ډېر نسته کوي کوم کسان چې پالیسي میکران دي چې د هغې په اساس بیا راځي پالیسیانې جوړیږي. که نه په تېرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړي په بېلابېلو برخو کې، یو مثال به مخکې تاسو ته وویل، او د دغو موندنو په اساس بیا موږ نړیوالو سازمانونو ته وایو چې مثلا اوس نوی ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشیپ مسله ما تاسو وویله وویله خود سانسوریز د ریسرچ دوه نورې مهمې موندنې دا دي چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبرالان منتل هیلت ته ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته، که څه هم دوی له بهره کار کوي، د اگزایل کار کوي، خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي ترڅو دوی ځان مسئول وي او د دوی د کورنۍ غړي مسئولي په افغانستان کې دغه برخه کې خلا شته، او دا خلا باید ډکه شي ځکه چې اوس 55 رسنۍ موږ په اگزای کې لرو، او شاوخوا د 500 تر 200 خبریالان په دغه رسنیو کې کار کوي. دوی د ظرفیت لوړول یو اړتیا ده، دوی باید په سایبر سیکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکاروي چې د دوی انکاران افغانستان کې مسوم پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکوم، هغوی که ورته بودجه ولري دغو موندنو په اساس بیا پالیسیانې جوړیږي، دغو موندنو په اساس بیا دوی حکومتونو ته وړاندیز کوي چې بودجه ورته راوړي، او دغه بودجه بیا دا خبرالانو د کپسیبلن په برخه کې وکارول شي. دا یوازې هغه څو نمونې وي چې ما یاد کړې. دا په دې معنا ده چې که چیرې کار وشي او سم کار وشي حداقل د دغو ستونزو یوه برخه ډکولی شي، که ډېر اغېزه ونه کړي تر یو حده پورې خپل اغېزه لري.
مننه عبیدی صاحب، د خپرونې وخت را پسې را خلاص شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالی مؤثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې د کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم. فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پې بحث وکړو، دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده، هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې د یو روایت رامنځته کول دي. مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله دا غږ ورسره بدرګي کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واقعا ډیر کمزور جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو نه د عبیدی صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واقعا دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخوانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي. مننه کوم. تر بیا ښې چارې، خدای مو مل شه.